라디오.
라디오 아자디.
ده ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وی دی ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نوریاس نوریم او د لومړنۍ نن ساته خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداری سره خپل خبری انګټوري وبللې ملګر ملتونو او د بشری مرستو د رسولو مسو په افغانستان کې ژمی ته اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې سکال تر شلکو ډیر افغانان د سړې هوا له امله له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې د مهمو خبرونو د څو مهمو خبرونو سره لیکونه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړې راپور نوایي د سوریې په مرکز دمشق کې د کورنیو چارو د وزارت بهر درې چاودنې شوي دي چې لږ تر لږه څلور تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون څو ساعته وروسته تر دې شمالي کوریا وغندله چې دغه هیواد له بندیزونو سرغړونه وکړه او توغنده یې وازموي په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ویل د دې سربیره چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس بمی چاودنه شوي دوی د قصد لري چې د سولې هڅې پر مخ یوسي د ترکیه د ولسمشر په ګډون په انقره کې پرون په خبری غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویل د سولې په برخه کې پر هغو لارو چارو چې مخکې ژمنه شوې وه خبرې وشوې څو عملي بڼه خپله کړي حامد کرزی زیاته کړه چې له بده مرغه په دواړو هیوادونو کې د تروریستي پیښو شاهدان وي خو هیله لرو چې د تروریزم ضد جګړه ښه نتیجه ورکړي
Hopefully the fight against extremism and radicalism
هیله ده چې د تروریزم او بنسټپالنې پر ضد جګړه دا نتیجه ورکړي چې د دواړو هیوادونو خلک تهدید نه کړي ونه وژني او له دغه ډول ګواښونو سره مخامخ نه کړي د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری بیا خبری غونډې ته وویل چې تروریستان تل د کابل او اسلام آباد د همکاریو مخه نیسي او تېرهونۍ چې کله د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس کوم برید وشو دغه هم د تروریستانو د همدې هڅو یوه برخه وه په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړي پنیتا پرون د افغانستان دوه ورځنی سفر پیل کړ څو له افغان چارواکو او په افغانستان کې له امریکایي پوځي چارواکو سره په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه وغږیږي په افغانستان کې اوس 18,000 امریکایي پوځیان شته خو تمه ده چې ورو ورو د راتلونکو دوه کلونو په ترڅ کې دا شمېر لږ شي او افغان او امریکایي چارواکي تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو په شمېر سلا وکړي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې تر اوسه اته تنه پیژندل شوي طالبان او ګڼ شمېر نور مشک کسان نیول شوي دي په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو کې پاکستاني طالبان هم شامل دي
په دغه عملیاتو کې سرحدي پولیسو ملي اردو او امنیتي ارګانونو وکولای شول چې د وسلوالو مخالفینو کلیدي قمندانان یا مشهور قمندانان عبدالرحمن بلال او حاجي مولا سره د څلورو تنو مین ګزارانو دستګیره ونیسي دوه تنه نور هم وسلوال مخالفین نیول شوي چې جمله تر اتو تثبیت شوي تر اوسه پورې اولې شلو زیات کسان نیول شوي چې هغه مشکوک دي چې بهرني پاکستاني په امر کې شامل دي
امنیتي چارواکو دغه راز وویل په دغو عملیاتو کې چې د افغان ملي اردو سرحدي پولیسو او ملي پولیسو لخوا په ګډه ترسره شوي دي ولسوالۍ شپږ کلي له وسلوالو تصفیه شوي دي خو طالبانو په دغو عملیاتو کې د خپلو څو تنو پیژندل شویو ملګرو د نیولو خبره رد کړې ده د راپورونو له مخې د سوریې په مرکز دمشق کې د کورنیو چارو د وزارت بهر درې چاودنې شوي دي لږ تر لږه څلور تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو وویل شوي دي دولت لوزن ویل د چارشنبه په ورځ چاودنې د وزارت له مرکزی دروازې سره شوې چې وی موټر بم چاودنه و دولت پلاوا تلویزیون الاخباریه د دې پیښو فلمونه خبره کړل. په دې فلمونو کې پر ځمکه وینې ښکاري او ړنګ شوي ځایونه ترسره کیږي. دولتي خبري آژانسانه وویل چې دا چاودنې تر روسانو کړي دي. سنا آژانس د لبنان پخوانی صدر اعظم سعید حریری هم تورن کړ چې په سوریه کې تر روسانو ته پیسې ورکوي او وسلې پرې ویشي. سوریه له نړیوالو پولیسو د سعید حریری د سعد حریری د نیولو غوښتنه کړې ده. په انقره کې دا چاودنې په داسې حال کې شوي دي چې پرون په مراکش کې د 200 هیوادونو استازو د سوریې نوې ملي اپوزیسیون د سوریې د خلکو د استازي په توګه په رسمیت وپیژندله. دوی دغه راز وویل چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون څو ساعته وروسته تر دې شمالي کوریا وغندله چې دغه هیواد له بندیزونو سره غړونه وکړه او توغنده یې وازموي. پیونګ یانګ وای چې دوی مدار ته سپوږمکۍ استولې ده. تر غونډې وروسته د مراکش سفیر محمد لولیشکی چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی خبر اعلان ته وویل امنیت شورا د شمالي کوریا ازموینه غندي او د خپلو پریکړو ښکاره سرغړونه بولي. لولیشکی زیاته کړه چې د امنیت شورا به خپلو سلامه شروع ته دوام ورکړي څو شمالي کوریا ته مناسب ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د شمالي کوریا د توغندې د تر ازموینې وروسته په یو بیان کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو ښکاره سرغړونه وبلله. او د پاکستان په شمال کې زده کوونکو اعتراض وکړ چې ولې د دوی د کالج نوم د ملالی یوسفزی په نوم شوی دی. شاوخوا یو نیم سل نجونو د سوات په سیدو شریف کې د ملالی یوسفزی عکسونه څیرې کړل. دغه زده کوونکي ویریږي چې د ملالی د نوم لپاره به طالبان د دوی کالج په نښه کړي او برید به پرې وکړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پینځه څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره خبرې ګټورې وبللې.
We should be taking practical steps in bringing more confidence and trust.
کرزی وایي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو د ترمنځ د اعتماد د فضا د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو د رسولو مسؤول په افغانستان کې ژمي ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي سږ کال په ژمي کې تر شل لکو ډېر افغانان د سړې هوا له امله له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. دغه راز اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینې په خاطر وغندله. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د پاکستان او ترکیه له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته او د پاکستان له ولسمشر سره خبرې ګټورې وبللې. حامد کرزی چې د سیشن بی پورې از ترکیه ته روانیدنو افغان چارواکو په کابل کې ویلو چې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد باندې شوی برید به پر دې غونډه سوري وغوړوي. په دې اړه نور حال د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د ترکیه په مرکز انقره کې تر خبرو وروسته پرون وویل د دې سربیره چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ویبه میچاودنه کې په کابل کې ټپی شو د سولې هڅې به پر مخ وړي. حامد کرزی وویل دا لیدنه د دې سربیره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد مرګونې حمله شوې وه. موږ پر هغو بیلابیلو لارو وژغیرو چې څرنګه کړی شمنې عملي کولی شو. په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملي ګامونه اوچتوو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تېره اونۍ د اسدالله خالد له ټپي کېدو وروسته ویلي وو چې دا چاودنه په کوټه کې پلان شوې وه خو ده مستقیما اسلام آباد ته ګوته ونه نیوله چې دا کار یې کړی دی. په انقره کې په درې اړخیزه غونډه کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل پر اسدالله خالد د شبي برید پاړه وویل چې دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو د مخنیوي و هڅه وه. د همدې مسلې پاړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري څرګنده کړه چې دا ډول پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د مخنیوي لپاره رامنځته کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس دا بریت هم هغه حقیقت ته یوه اشاره ده چې دغه خلک موږ نه غواړي، اوس موږ حکومتونه نه پرېږدي چې سره نږدې شي او وتوانی شي چې خپلو ملتونو ته سوله راوړي. زرداری زیاته کړه چې دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان پر مخ ولاړ شي او دا د پاکستان په خیر دی چې هم په خپل هیواد کې امنیت ټینګ شي او هم په ګاونډي افغانستان کې. د انقرې تر غونډې مخکې افغان چارواکو په کابل کې ویلي وو چې حامد کرزی به آصف علي زرداری ته د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د شوي بریټ شواهد وړاندې کړي، خو پرون د غونډې په پای کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل څرګنده کړه چې دواړو لوریو افغانستان او پاکستان پر یو بل یو ځل بیا اعتبار کړی او موږ ټول دا قصد لرو چې په ګډه کار وکړو.
و مردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره خپلې خبرې انګټوري وبللې. دغه راز وړاندې اوري چې په پېښور کې د افغانستان او پاکستان د خپلواکو خبریالانو د درې ورځني کانفرنس په پای کې خبریالانو یو پریکړه لیک تصویب کړل او په هغه کې وویل چې د درې واړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره باید رسنۍ د منفي تبلیغاتو پر ځای کره حقایق خپاره کړي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لیون پانیتا پرون په یو اعلان شوی سفر کابل ته ورسید او له پوځي قمندانانو سره یې خبرې وکړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې څه شمېر امریکایي عسکر پاتې وي. کابل ته د پانیتا د سفر جزئیات به له جانقا الکوزینه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پانیتا کابل ته د سفر پر مهال ونویل چې د ده په نظر له 2014 کال وروسته به څه شمېر امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې اړتیا وي، خو یو امریکایي چارواکي رویترز اژانس ته ویلي امریکا غور کوي چې تر شپږو زورو پورې عسکر په دې هیواد کې وساتي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا کابل ته له روانېدو مخکې په کویټ کې خپلو عسکرو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر د امریکا د جمهور رئیس کار دی او په دې اړه به په څو راتلونکو اونیو کې پریکړه وکړي. پنیتا کابل ته د لارې په اوږدو کې خبریالانو ته په الوتکه کې ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره به وګوري او د هغه انتخاب په اړه به ورسره خبرې وکړي چې جمهور رئیس اوباما ته د کتنې او غور په مقصد برابر شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان تاماس کولینز کابل ته د پنیتا د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل
Secretary of Defense Panetta he is here in Afghanistan.
دفاع وزیر لیون پانیتا افغانستان ته راغلی او غواړي له ډیره امریکایي عسکرو سره وګوري. دا ځکه چې دا ورځ شپې زموږ لپاره خاص اهمیت لري. پانیتا به د خپل استوګنې پترڅ کې له افغان چارواکو او د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره هم وګوري او د عملیاتو د چارو په اړه به خبرې ورسره وکړي.
رویترز لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په انتخاباتو کې د دوهم ځلې بری وروسته په ډاګه کړ چې د افغانستان د ولس کلن جګړې د ختمولو اراده لري او غواړي په دې هیواد کې د ستر شمېر امریکایي عسکر وطن ته راستانه کړي. دا مهال متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا شپږ شپېته زره عسکر لري او دا چې طالبان لا هم د یو سرسخت دښمن په توګه پاتې دي، حکومت غواړي د دوو کلونو په موده کې د خپلو عسکرو شمېر په تدریجي ډول راکم کړي. د امریکا دفاع وزارت پر روانې اونۍ کې په راپور کې ویل د 3 اپریل او سپتمبر میاشتو ترمنځ د 2011 کال په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو څه زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی په پاکستان کې د وسلوالو د امن ځایونو، په افغانستان کې اداري فساد او د افغان حکومت د ظرفیتونو کموالی د افغانستان د اوږدې مودې ثبات ته ګواښونه مخامخ کړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا چې په دندې باندې له ټاکل کېدو راهیسې افغانستان ته دا پنځم سفر دی وای له جمهور رئیس حامد کرزی سره به هم وګوري. د افغان امنیتي ځواکونو د توان په اړه خوښي وښودله او زیاته کړه چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې حملې کمې شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 اڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پیند څه په هم اوریدل شي او اوس یو ځل بیا په مو کړی دي ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ویل دي سربیره چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس به میچاودنه شوي دوی د قصد لري چې د سولې هڅې پر مخ یوسي. تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر لن پنیتا په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. پنیتا پرون د افغانستان دوه ورځنی سفر پیل کړ څو له افغان چارواکو او په افغانستان کې له امریکایي پوځي چارواکو سره په دې هیواد کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه وغږیږي. راپور نوې د سوریې په مرکز دمشق کې د کورنیو چارو په د وزارت بهر درې چاودنې شوي چې لږ تر لږه څلور تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون څو ساعته وروسته تر دې شمالي کوریا وغندله چې دغه هیواد له بندیزونو سرغړونه وکړه او توغنده یې وازمایه. د پاکستان په شمال کې زده کوونکو اعتراض وکړ چې ولې د دوی د کالج نوم د ملال یوسفزی په نوم شوی دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او غټکی اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان ښځو ته د عدالت بهیر زیات چټک نه دی تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون د روان کال په اوو میاشتو کې یعنی د اپریل میاشتې څخه د اکتوبر تر پایه پورې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې یا تاوتریخوالي 4000 قضیې ثبت کړې چې دا رقم د تیرو 12 میاشتو په پرتله ډیر زیات دی. ورسپاره لګي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو څړونو خوده لچې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د 4000 زرو قضیو څخه ډیر لکښ مېره پولیسو د راپور ورکړ شوې. د همدې راپورونو یو پر درې مبرخه څارنوالانو تعقیب کړي او په لکښ مېره قضیو محکمو حکمونه صادر کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ماموریت کې د بشري حقوقو د رئیس جورجیتا گاګرون خبره راخسته چې وای په افغانستان کې د خزو له حقوقو څخه د سرغړونو د شمیر او د هغو قضیو ترمنځ چې راپور ورکړ شوی ستر توپیر د افغانانو په فرهنګ پورې اړه لري. د افغانانو فرهنګ او عنعنات اجازه نه ورکوي چې کورنۍ ستونزې او لانجې چې په ډیرو مواردو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب کیږي له پردیو سره مطرح کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د بشري حقوقو رئیس گاګنون وای د افغانستان په ډیرو سیمو کې پولیس او څارنوالان خزي هڅوي چې د تاوتریخوالي له راپور ورکولو څخه ډډه وکړي. زیات شمیر قضیې د پولیسو او محاکمو پر ځای د جرګو او شوراګانو لخوا حل کیږي چې بیا هم پکې دودونه او رواجونه مهمه ونډه لري. نیویارک ټایمز ورسپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې یو شمیر خزي د تاوتریخوالي له راپور ورکولو څخه بیر لري او دا ځکه چې امکان لري د شکایت او راپور په مقابل کې دوی له انتقام او نورو ناوړه حرکاتو سره مخامخ شي. ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې په قانون کې د جنسي تیری، فحشاتو د اړکولو، جبري ودونو، د نابالغ سن ودونو، فشار او سزا، ټپي کولو او معیوبیت په ګډون د خشونت یا تاوتریخوالي 22 عملونه په ګوته شوې دي. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپاڼه هم د همدې مسلې په اړه مضمون خپور کړی او لیکي کچیر په افغانستان کې د خزو د حقونو د ساتنې قانون په سماتوګه عملی شي مواد د خزو د حقونو د دفاع لپاره کافی دي. ورسپاڼه په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبیش خبره راخسته چې وای کچیر دا قانون عملی شي کېدای شي چې د خزو د حقونو د دفاع لپاره یو قوي بنسټ شي. د کوبیش په وینا د دې قانون په عملی کېدو سره به په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي او د افغانستان په چارو او د سولې په پریکړو کې د خزو ونډه اخیستنې ته به لار هواره کړي. د ډیلی ټلیګراف په باور په افغانستان کې تر اوسه حقیقت بل ډول دی او خزي هر ورځ له تاوتریخوالي څخه د بیرې په حالت کې شپې سبا کوي.
ملګرو ملتونو او د بشري مرستو د رسولو مؤسسو په افغانستان کې ژمي ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې سږ کال په ژمي کې تر شل لکو ډېر افغانان د سړې هوا له امله له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونو او د بشری مرستو د رسولو مؤسسې وایي چې تر 2 میلیون ډیر افغانان پر روان شمی کې د سړې هوا ناروغیو او سوی تغذیل کوښونو سره مخامخ دي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې له 4 لک افغانانو سره د مرستو د رسولو هڅې د افغانستان د شمال او مرکز په لری پروتو سیمو کې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 4 ولایتونو کې په 10 ولایتونو کې په ژمي کې دا ویرشته چې هلته به بیړني خواړه د سون مواد او دوا ته اړتیا پیدا شي. په ځینو ولایتونو کې لکه کابل کې چې دا ویره نسبتا لږ ده هلته بیا بې ځای شوي کورنۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په کابل کې د بې ځای شویو 55 لویه واړه کمپونه دي چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ژوند کوي. ل بې ځای شویو او افغانستان ته لګاونډیو هیوادو څخه لستنو شویو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په ژمي یو څمرسته کوي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند نادر فرهاد وایي
یونیسیان د طرف نه اکثر کال تقریبا څلوېښت زره کورنۍ له دې ژمني مرستې نه مستفید کېږي چې شمېر یې تقریبا دوه سوه شل زره افغانان ته رسېږي او زیاتره هغوی افغانان دي چې بېوزله وي له ایران او پاکستان نه بېرته راستانه شوي وي.
تیر کال ژمی افغانستان ډېر سوړ و او په پنځلسو کلونو کې تیر کال ډېره واوره په دغه هېواد کې وورېده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو مسؤول مارک براون وایي د تیر کال تجربه موږ ته دا راښیي چې وار له مخه ورته سږ کال چمتو واوسو. د افغانستان لپاره په ژمي کې له بې وزلو او اړو کسانو سره د مرستې لپاره درې شپېته مؤسسو د یو سل او اویا پروژو لپاره د مرستو وړاندیز نړیوالو ته کړی دی او د اسوشیټډ پریس اژانس د رپورټ په وینا سږ کال تر اوسه نږدې پنځه میلیونه ډالر مرستې راغونډې شوې دي او تیر کال تقریبا د دې دوه برابره لګول شوې وې.
د غرض د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم پر بې ځایه شو او راستنېدونکو کډوالو د ژمنیو مرستو لړۍ پیل شوې ده. له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنېدونکو کمیشنرۍ به دا مرستې په دې ولایتونو کې په شپږ زره پنځه سوه هغو کورنیو باندې ویشي چې له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي او یا هم په دې ولایتونو کې د ناامنیو له امله خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپلواکو خبریالانو درې ورځنۍ کانفرنس له دې غوښتنې سره پای ته ورسېد چې د دواړو هیوادونو حکومتونه د پتیرو لسو کلونو کې د وژل شوو خبریالانو دوسیې وڅېړي. دغه کانفرنس چې د پولې دواړو غاړو ته خبریالانو پکې ګډون کړی و، د بحث مهم ټکی یې دا و چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې خبریالان څنګه کولی شي چې هم بې پرې پاتې شي او هم خپل ژوند وساتي. نور جزئیات له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیبور رحمان انګار په رپورټ کې.
په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خبریالانو درې ورځنۍ کانفرنس پرون چهارشنبه پای ته ورسېد. په دغه کانفرنس کې د پولې له دواړو غاړو څخه لسګونو خبریالانو ګډون کړی و چې د ویناو او ګروپي کارونو په ترڅ کې له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړې. دا کانفرنس د بحث اصلي موضوع په اوسنیو ترنګلو شرایطو کې د خبریالانو ونډه او اغیزه وه. اکثر ویناوالو د رسنیو اهمیت ته په کتو سره ټینګار وکړ چې رسنۍ د حالاتو په بدلون کې مهم رول لوبولای شي، نو ځکه باید خبریالان خپل کار په پام سره وکړي. د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالانو د پولې دواړو غاړو ته د ژورنالیستانو په مخ کې په پراتو خنډونو خبرې وکړې. له کابل څخه راغلی خبریال حمیم جلالزی د کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپله وینا کې هغه ننګونې یادې کړې چې د پولې د دواړو غاړو خبریالان ورسره مخامخ دي.
خبریالانو ته متوجه ګواښونه له بېلابېلو اړخونو څخه دي. دواړو هیوادونو کې هغه کسان چې ځان د دولت وسلوال مخالفین ګڼي، دا د نامعلوم وسلوال دي، خپله دولتي ادارې دي چې کم معلومات چې د دوی نوي خوښ یا د کم خبریال رپورټ چې د دوی نوي خوښ، نو دوی په وړاندې ګام اخلي. دویمه مسله هلته د ځینو ادارو خپلمنځي جوړجاړی ده. دوی له یو بل سره غیر رسمي داسې یو جوړجاړی لري چې زما خبریال درته ته به ورته کار نه ورکېته، چې دا بل یو چیلنج ته واقعا د خبریالانو پر وړاندې چې هغوی دنده نشي ترسره کول.
د کانفرنس په وروستۍ ورځ یوه اعلامیه هم صادره شوه چې ټولې اووه مادې لري. د اعلامیې مهم ټکي دا دي چې رسنۍ باید افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو د ښه کېدو لپاره د منفي تبلیغاتو پر ځای کره حقایق خپاره کړي. دغه راز دی هغه پروګرامونه نه خپروي چې په ولسونو کې نهیلي خپروي، او د دې ترڅنګ له حکومتونو څخه هم غوښتنه وشوه چې پر خبریالانو باندې خپلې سلیقې تحمیل نه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه حکومتونه باید خپلو هیوادونو ته د خبریالانو د ورتګ شرایط اسانه کړي. په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د پولې دواړو غاړو ته لسګونه خبریالان وژل شوي دي. دا کانفرنس په اعلامیه کې له دواړو حکومتونو څخه غوښتنه وشوه چې د وژل شویو خبریالانو دوسیې دې وڅېړل شي.
خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي له ازموینې وروسته د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. تر دوه ساعته غونډې وروسته د امنیت شورا محلني مشر خبرلانو ته په نیویارک کې په دې اړه خبرې وکړې چې له شمالي کوریا سره به اوس څه کوي. د موضوع تفصیل له احمد شبره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون څو ساعته وروسته تر دې شمالي کوریا وغندله چې د هیواد له بندیزونو سرغړونه وکړه او توغنده یې واسمویه. پیونګ یانګ وایي چې دوی مدار ته سپوږمکۍ استولې ده، خو متحده ایالاتونه، جنوبي کوریا او جاپان ویلي دي چې دا ازموینه د اټومي ټکنالوژي د پراختیا لپاره شوې ده. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو تر 2 ساعته غونډه ورسته د مراکش سفیر محمد لولیشکی چې د امنیت شورا مهالنه مشر دی خبریالانو ته وویل امنیت شورا د شمالي کوریا آزموینه غندي او د خپل پریکړو ښکارا سرغړونه غني لولیشکی زیاته کړه چې امنیت شورا به خپل سلام مشورو ته دوام ورکړي څو مناسب جواب شمالي کوریا ته ورکړي د ملګرو ملتونو له پریکړو سره سم شمالي کوریا د توغندیو د ټکنالوژي په ارتباط لا اتمی هڅو منه شوې ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل د امنیت شورا پر اتلونکو خبرو کې به د جدي عمل غوښتنه وشي اوس موږ دوهمې مرحلې ته ورسو لکه پخوا چې مو داسې کړي دي کله چې سلام مشوره د امنیت شورا د غړو ترمنځ پیلېږي په ځانګړي ډول د هغو ترمنځ چې له دې مسلې سره دلچسپي لري نو د پخوا په څیر له هغو سره په مشوره ښکاره اهداف تعقیبوو خو هدف په موده وي چې ښکاره ځواب ورکړو زموږ هدف دا دی چې یو ښکاره ګټور ځواب د امنیت شورا لخوا ورکړل شي داسې چې د مشر د پخوانی وینا سره سم وي چې وایي بیا به په مناسب عمل لاس پورې کوو سوزان رایس هغه بیان ته اشاره وکړه چې په اپریل کې د شمالي کوریا د توغندي له ناکامو آزموینې وروسته د امنیت شورا مشرتابه ورکړ په ملګرو ملتو کې د فرانسې سفیر جرارد اروت خبریالانو ته څرګنده کړه چې بل ګام بداوي چې پریکړه لیک صادر شي یو بل جګپوري لویدیز ډیپلوماټ رویټرز اژانس ته پرته له دې چې نومې واخیستل شي وویل متحده ایالاتونه اروپایي هیوادونه جاپان او جنوبي کوریا دا غو په کتار کې دي چې د داسې پریکړه لیک پلوي کوي چې په هغه کې پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول شي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هانګ لی بیا وویل چې امنیت شورا باید داسې پریکړه وکړي چې په هغه کې له حکمت او اعتدال کار اخیستل شوی وي څو وضعیت نور هم پسې کړکېچن نشي
د ژوند رنگونه
او مهرباني ځان براو پیژنه
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو مجید احمد الله د سپینزر هوټل لاندې فروشګاه بلخ لورنځم
څه کاروبار کوي ده
زمنګه د غړیو کاروبار ده غړی خرڅو
څنګه ده د غړیو کاروبار څنګه ده
غړی خود بخونم ده یو غړی دی چې سویس ساتونه دی اصلي اوریجنل ده وختنم ډیر ښه بازار لري اوس هم لري اصلي قیمتي دي او راډو کمپنی ده رولکس ده اومیگا دي ده خلک ډیر خو خوینو اصلي اوریجنل بیا جاپان ده جاپان دویم نمبر ده نو اول سی وی سی دی چین ساتونه هم زیات دی
اوس کوکی ډیر دی اوتومات ډیر دی دا برقی ډیر چې ورته وای دا دی څرخ
برقی ډیر دی مشکل کم نه جنجال نه لري تکلیف نه لري او بزری ورته چې درې څلور کال کار کوي فکس ټیم وهی
تاسو خود د دې لاس لساتونو پرته دی وری ساتونم لري دا شی په خو کم اوس به خې ډیر سوی دی او څنګه دی نرخونه څنګه دی دا د کوم وطنونو نه راځي
چین نه زیاتر راځي دا هم نور ځانه نه قیمتونه مختلف قیمتونه لري د زر افغانۍ نه نیول تر لاس 15000 پورې منګه خپل لرو
دا 15000 چې دی دام چنای
نه دا به باډي مکمل لرګي د لاس کار دی او دا به د لزر ډیزاین کې خې دی
دا کوم وطن دی
دا ماليزیا نه راځي اصلا
نن سبا دی قیمتي ساتونه کوم دی
اصلي قیمتي ساتونه خو په افغانستان کې رولکس ډیر دی او بیا دویم کیس کې راډو دی نو
لوړ او قیمتي سات مو څو به لري
$10000 $10000 پورې دا پورې لرو منګه خپل
$10000 دا کوم ساتو
رولکس دی او راډو بیا $4000 $5000 $3000 $2000 دا قیمتونه ډالر
تاسو اومیگا هم یاد کړو
اومیگا هم سویس ده اومیگا هم سویس کمپنۍ ده اصلي دی هغه هم در $2000 $3000 تا $5000 ډالر پورې هغه هم ریټونه لري
خلک معمولا کوم ساتونه ډیر اخلي
معمولا اوس دلته د چین زیاتره خلک معمولا اقتصادي دی $2000 $3000 $5000 افغانۍ پورې ریټ دی
دا نور ساتونه مو لکه رولکس او فرزان راډو سو اومیگا سودا د دوه فروشات څنګه
اخی دی نو متوسط د نو زیاتره خلک چې پیسې دار دی اخلي او د غریب خلک نه شي اصله
ځوانان کوم ساتونه در نه اخلي
ځوانان اکثرا د سپورت ماډل اخلي هغه د کاسیو کمپنۍ دی پورتي دی لګره
خو به د ساتونه به خرابې دو بیا به د سات سازانو مې او څه کاروبار جوړو څه فکر کوي چنای ساتونه سره د سات سازانو کارونه نه دی درې دلی
نه نه دی درې دلی ولې هغه جوړې د هغه کار ماشالله کده
په خو به خلکو دا ویل دا قیمتي ساتونه به چکل خراب سو بیا به اقتصاد سازانو ته اکثره نه ور وړوي پرځای باسي واکې واکې څنګه دی اوس دا اعتماد ست خلک دا اعتماد کوي په سات سازانو باندې
بالکل وخت
تاسو دا پرځي هم راولې د قیمتي ساتونه
bale او موږ سره عموما هر قسم د غړې او پرځې شته دي
کور دی ودان منه
بس بلنه ژوند خیر
داو د ژوند رنگونه په همدې سره دا پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی او راتلونکي